همکار مادر بخش تکنیک، حالا هم اسمت ساروان با دستان پر از خبر و نفس تازه باش ماست.
دیر مننه تاسو ستری مشینه ایمی سیب قدر من آوردون که تاسته هم سلامون آوردنی کم. تکل شوید چه د ناتو پا مشید قاطع ماموریت نوی قماندان تا نند دغو زواکون و قمانده واسپارل شی. پا دیخ پراوانه که د دیو نور و موضوعات و د تفصیل ترچنگ دو اونیس پروگرامونه لرو. لمدهی مورا بولم د دی سات خبرونو تا. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د جلال آباد د کنسولګرۍ د بیرته پرانستلو لپاره له سفارت سره په تماس کې دی. امریکا پاکستان ته $300 میلیون نور مرسته لغوه کړه او امریکایي سناتور جان مکین نن خاورو ته سپارل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل
قرار است که با سفیر پاکستان هم ما ببینیم.
دی وایي ټاکل شوی ده چې د پاکستان له سفیر سره هم موږ ووینو او پر لوړه کچه په دې اړه خبرې کیږي او ستونزه حل کیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپل کنسولګری په موقتی ډول بند کړی او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. د ننګرهار والی دا خبره رد کړې ده. په افغانستان کې نن یکشنبه د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت نوي قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومانده سپارل کیږي. د ناټو د خبرپاڼې له مخې جنرال سکاټ میلر بعد جنرال جان نیکلسن پر ځای د قاطع ملاتړ ماموریت مشي په غاړه واخلي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له جنرال میلر سره کار کولو ته سترګې په لاره دی. ستولتنبرګ همداراز د جنرال نیکلسن په درنښت کې د هغه خدمات عالي بللي دي. په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپي پرون مازیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي.
ویله چاندول کله کاربوړی پلاردارا خارا ته کنده پورې دغه صاحب باقی کړې هېدره باقی پوزیت کې مونږ کې د دویش نفر د مړو شو نه پر زخمی ده درې هفته مینه ته موږ بیدار وکړې ده.
د همدارز ول چې په دې عملیاتو کې چې د خلکو په غوښتنه پیل شوی له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. د پروان ولایت ځای چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پروان د والی ویاندي وحیدې شاهکار آزادي راډیو ته وویل دغو سختدریزو غوښتل د بګرام پر هوایي ډګر راکټي پلان حمله پلان کړي چې پرې حمله وشوه. شاهکار همدار زول دا حمله د جمعې په ورځ نا وخت د بګرام ولسوالۍ په قلعه نصرو کې وشوه. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا پاکستان ته د $300 میلیون مرستې د لغوه کولو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوځ ویلي چې دا مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سخت دریځو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د بسپنې په نوم دا پیسې او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت ویاند ګرمن کان فاگنر ویلي چې دا $300 میلیون بل ځای مصرف کیږي ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. فاگنر ویلي که کانګرس یې تایید کړي پینټاګون به دا $300 میلیون پر نورو لومړیتوبونو مصرف کړي. ده زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس د ائتلاف د ملاتړ له بسپنې څخه پر پاکستان $500 میلیون نورې مرستې هم بندي کړي او دا به ټولې $700 میلیون ته ورسیږي. ایران د روټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بالستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور لمخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه وویل دا ډول دروغی او بې معنا خبر ل دې پرته چې د ایران بهرنی اړیکې پتی ربیا ل گاونډیانو سره اغیزمن نکړي بل مقصد نه لري. ریوټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د درو ایرانی چارواکو او همدارس د وی عراقي او دول ویدیزو استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ایران خپل لنډواټنه بالستیک توغندي په وروستیو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو نو تلیجلی دی. پر راپور کې دا هم ویل شوی چې ایران په عراق کې لغپلو متحدانو سره د دې ډول توغندو په جوړولو کې مرسته هم کوي. تاکل شوی د امریکای سناتور جان مکین نن یک شنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. په واشنگټن کې د جان مکین د تین په مراسمو کې د شنبه پر ورځ درو پخوانی ولسمشانو د کانګرس غړیو او اوسنیو او پخوانی نړیوالو مشانو د کورنۍ غړیو او ملګرو ګډون وکړ. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. زموږ خپل ازادي رادیو اوري جنرال میلر بیانند د ناتو په مشه د قاتې ملاتړ ماموریت قومنده رسمن ترلاسه کړي. د ډیورند د دوړو خو د قومي مشانو په منځګړتوب د افغان او پاکستاني سرحدي چارواکو د غونډې له ناکامۍ وروسته د دې لانجې د ډیپلوماټیک حل غوښتنه وشوه.
موږ خپل فوجیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسلې کې ډیپلوماټیک روغه جوړه باید وشي.
ځینو کارپوهانو او د ملي شورا غړیو د اجرایي رئیس ته دوهم رسیال پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د حکمتیار په مشه اسلام حزب دا خبره ردوي چې له حکومت سره د دغه ګوند پخلاینه پر سولې بې اغیزه وه. د افغانستان لوی ملي ائتلافي یو لک سندونه لري چې د انتخاباتو شفافیت شکمنوي. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګ او دغه راز حقیقت څه دی؟ اته بجې او دقیقې شوې. ازادي رادیو اوري. ټاکل شوې ده نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي. د مکین مړی د شنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کاپیټل ودانۍ کې ایښودل شوی و او هملته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو. د امریکا پخوانی ولسمشرانو جارج دبلیو بوش او باراک اوباما هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. د دې موضوع نور تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت د مشرتابه د تغییر مراسم نن یک شنبه جوړیږي. د دغه ماموریت په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي جنرال جان دبلیو نیکولسن به د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت مشرتابه د نظامی مراسمو پر مهال یو بل امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا تغییر به هم په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې او هم له طالب سختري دو سره د سولې په برخه کې موثر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد درادمنیش د شنبه په ماښام د سپتمبر په لومړۍ نیټه لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل: موږ متيقین یو چې د جنوبي اسیا لپاره د دې ستراتیژي د شپلې کېدو لپاره به د نوي کړنلاري او شکرلاري سره دوام وکړي او په همدې حال کې پر پاکستان او طالبانو فشارونه زیات شوي دي. متيقین یم چې هم موږ او هم زموږ همکاران به د زور لاري وکړای سو پر طالبانو فشار راوړو چې د مذاکراتو میز تکشینی او د مشرتابه د تغییر اغیز لري.
جنرال رادمنیش ویل چې هلمند دی په افغانستان کې به د غوښ ملاتړ ماموریت تر پخوا ډیر ش دوام وکړي. جنرال میلر تر دې مخکې د ځانګړو ځواکونو تر مشري ورسته پر دې دنده کومارل سوی دی. جنرال جان نیکولسن د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت د ځواکونو د مشر په توګه دنده ترسره کړي چې د نورو په پرتله په دې برخه کې د ماموریت اوږده دوره تیره کړې ده. د ناتو په خوانی سلاکار او کابل میشت د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق همدم د دوغه دواړو امریکای جنرالانو د کرنلاري د توپیر په اړه دا سوایي: جنرال نیکولسن تر ډیره یو ډیپلوماټیک سرتیری دی چې په ډیپلوماسي جرګو شوراو او غونډو کې ډیره تجربه لري او په همدې حال کې د جګړې تجربه هم لري. خو جنرال میلر په افغانستان، عراق او نړۍ په نورو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده او د جګړې په
ډګر کې تجربه زیاته ده. لدی کبل ز فکر کوم چې په نوی رول کې به هم پام ډیر د تروریزم سره مبارزه او القاعده او داعش پر وړاندې جګړه کوي.
تروریزم به شمول القاعده داعش متمرکز خوند.
جنرال میلر د امریکا په سنا کې د نظامی خدماتو کمیټې ته په خپل څرګندونو کې چې د جون میاشتې په 19 نیټه خبرې سوي وي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو مخکې تر مهال ویش د وټلو پر وړاندې خبرداري ورکړی وو. د ویلی و چې واشنگتن باید محتاط اوس چې افغانستان ډیر په بیړونو ځکنه تروریستي ډلې به بیرته سره راټول سي او په دغه هیواد کې به جګړه نور هم زیاته سي. خو په همدې حال کې د ویلی و چې یوازې نظامی فشارونه کافی نه دي او د سیاسي حل لارې لپاره ډیپلوماټیک او ټولنیز فشار ته اړتیا ده.
و هم اوریدل چې جنرال سکاټ میلر نن رسمن په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشري ترلاسه کوي. په دې معذرت غواړو چې د جان مکین د خاورې ته سپارلو د مراسمو په باب مو د راپور اعلان کړی و. دا راپور به وروسته په همدې خبرونه کې واوري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زمو شخله ازادي راديو اوري ساعت 8 بجې او 11 دقیقې شوې. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په کابل کې د انتخاباتو اربن سلزره سندونه چې د دوی په وینا د انتخاباتو شفافیت تر پښتنې لاندې راولي له رسنیو سره شریکل. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راديو ته ول چې د اسناد شې چې حکومت غواړي په خپل خوشی یو شمېر کسان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي. د دې موضوع تفصیل د واصل وسال په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي د هیواد له 30 ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد ښیي چې حکومت په لوی لاس په انتخاباتو کې درغلیو ته لار هواروي او غواړي چې د خپل خوښې نوماندان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي.
نن خو یو واتی کانفرنس کرس کې د کمیسون او د حکومت له درغلې نه ډکه کړنې موږ افشا کړلې چې څه د پاسه یا د شاوخوا زر اسناد موږ راټول کړي وو او د کې مختلف کټګوري اسناد شامل وو.
خغل اوریا وایي دغه اسناد په دریو کټګوري ویشل کیږي چې لومړی کټګوري یې هغه اسناد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مامورینو د پیسو په بدل کې خلکو ته ورکړي. دوهم هغه کټګوري اسناد دي چې د کمیسون لخوا یو شمېر نوماندان ورکل شوی او دریم کټګوري غسناد دي چې حکومت له خوا یو شمېر نوماندانو ته ورکل شوی وو. د دې په خبره په دغه غسنادو کې تذکيري سټیکرونه او انتخاباتو پورې اړوند یو شمېر نور شین شامل دي چې انکار کول ترې ناشونی دي. خغله اوریا وایي دوی خپل نننی کانفرنس ته د عدلی او قضایي بنسټونو مسولین هم غوښتي وو چې د غسناد وګوري ورجه بی کړی. خو د دې په خبره دوی نه و حاضر شوی. د لوی ملي ائتلاف وایي انګواخ کوي چې دوی به هیڅ کله دا اجازه ورنکړي چې ل درغلې و ډکه ټاکنې وشي. د دې په خبره د انتخاباتو کمیسون خپلواکي نه لري او سچ ولسمشري مانی او اجرایی ریاست وایي دغه کمیسون سر ته رسوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د موضوع دوی ته د پښتنې ورده چې لوی ملي ائتلاف په دومره لوی تعداد کې تذکرې او سټیکرونه له کومه کړي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی په دغه ازادي رادیو ته داسې ویل
دقت او نور په ارزیابي ته هم ضرورت لري چې ارزیابي شي دقیق شي. ولې موږ ته د پښتونوال خبره ده چې دونه تعداد سټیکر او تذکیری دی د کوم ځای نه کړي. بل دوی مخایش هم دا ده چې دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه مسؤلیت دی چې دا پیدا کړي. دا خو جرم دی، خیانت دی هر چا چې کړی وسی.
دا لومړی ځل نه ده چې د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو په اړه د درغلي او غک پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په دغه ټاکنو کې د درغلي خبره کړې و. ان تر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمېر مسولین او کارکونکو د رشوت په خستو تورن کړی و. تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د ویلې مې په خبرول سره ویلو چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلي په کې سر له اوسه محسوسيږي مخه ونیسي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
یو شمېر کتونکو د اجرایی رئیس د دوهم رسیل محمد محقق پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. د سیاسي چارو دا کتونکي او د ملي شورا ځینې غړي وایي چې د ملي مسایلو په اړه د حکومتي چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونې په عامه ذهنیت بد اغېز کوي. په دې اړه د محمد حدیث پر دې راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون د اجرایی ریاست د دویم رسیال څرګندونې د انتخاباتي هلو ځلو او چنو یوه برخه بولي چې په خبره دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مخشوش کړي. دغه کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق د څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولی شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری‌هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستلو لپاره سیاسي ګوندونو تخریبول پیل کړي. که دا خبره رښتیا وي د اجرایه ریاست د دویم رسیال په توګه یې ولې وړاندې نه مطرح کوله، خو که د انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیاوړې کړي دا ډول څرګندونې کوي چې یقینا به دا غیس لرلی شي.
این موضوع گیری از اینا بسیار
سر روی
از اینا بسیار تاثیر
بد داره. تازه د اجرای ریاست دویم رسیال محمد محقق له خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې ادا کړی چې د افغانستان 50 سلنه خاوره د طالبانو په لاس کې ده. د خاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا هم اتیا سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده، د خبرې له مبالغې ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه ترسره کیدی شي. محمد محقق تر دې وړاندې د ځینو موضوعاتو په اړه پارون کې څرګندونې کړي چې وروستۍ بیلګې په غزنی د طالبانو د حملې وروسته او همداراز په ایران کې د فاطمیون د لخکر په اړه دي. د افغانستان جمهوري ریاست اجرایه ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا وایي پر افغان خاوره د طالبانو د حاکمیت په اړه د محمد محقق څرګندونې بې بنسټه دي.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
دی ویل بد مرغ از موږ ځینې سیاسیون اوازې خپروي. یوه لویه لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی په لاس کې نه دي، نو څنګه دا ډول ادا کیږي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5% ته محدوده کړې ده. طالبانو هم په کرات ویلي چې په افغان خاوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوري رد شوې ده، او ویلي دي چې طالبان یوازې په 2 ولسوالیو حاکمیت لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اته بجې او ولس دقیقې شوې. په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو قمندان وایي اجازه به ورنکړي چې پاکستان د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند فرسي کرښې په لانجمنو سیمو کې سړک تیر کړي او اغزن سیم وغځوي. د پاکستان د کرم ایجنسۍ د حکومتي ادارې لخوا د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم غځولو پلان د ولس او افغان سرحدي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي راپور.
د وګي په اومه د چهارشنبه په ورځ د پکتیا ولایت د ځاځیاریو ولسوالۍ او د ډیورند د فرضي کرښې هاخوا د منګلو درویخیو او خروټو قومي مشرانو پنځګړیتوب د دواړو هیوادونو د سیمه ییزو پوځي چارواکو د ځاځیاریو ولسوالۍ د مڼې جبې په سیمه کې ګډه ناسته وکړه. د ځاځیو یو تن قومي مشر حاجي ولی چې په دې ناسته کې ګډون درلوده ازادي راډیو ته وویل په ناسته کې د ځاځیاریو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرښې د حدودو په اړوند چې د دواړو لورو ترمنځ د کړکېچ لامل او پاکستاني لوري ورڅخه ښکاره سرغړونه کړې د معلومولو پر سر خبرې وشوې. قومي مشر زیاته کړه پاکستاني لوري ټینګار کاوه چې یاد حدود دې د جی پی ایس آلې په ذریعه تثبیت شي، خو افغان لوري بیا ویل چې له پاکستان سره زموږ د هیواد حدود په دې سیمه کې د دواړو هیوادونو د پخوانیو چارواکو او د کرښې دواړو لورو ته د پرتو قومونو لخوا د منل شوي اصل له مخې چې د دوی په اصطلاح اوبامات او رامات ذریعه ده معلوم شوي. دوی وایي جی پی ایس په ذریعه معلوم شوي حدود ځکه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي چې پاکستاني لوري دا حدود هغه مهال د ځان په ګټه تثبیت کړي چې افغانستان د با اقتدار زعامت څخه بې برخې او قدرت له خلاص سره مخ و.
دوی دا تجاوز کړی دی په سیدینو په خاورې کې جوړې کړې دي، خو ډېرې پخوای جوړ کړي د طالبانو د ماتولو سره سم دوی وختل هغه مهمې نقطې ټولې ونیوې. دوی جی پی ایس په خپلې ناسې جوړ کړی دی، جی پی ایس دا ښیي چې موږ سم شل متره ځای پاتې دی به نور حدیث شو.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایتي شورا مرسیال ایوب خان غروال ازادي راډیو ته ویل پاکستانی لوري د ظاهر شاه برج، وټاسار، شډل او چنګک په نامه لنډمنو سیمو کې پوځي بارکونه جوړ کړي او اوس غواړي همدغو بارکونو ته د افغانستان په خاوره کې فرعي سرکونه ورتیر کړي. دی وایي دواړه هیوادونه دي د مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او په سیمه کې د خونړیو جنګونو مخه ونیسي.
موږ خپلو پوځیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسله کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي. کچېته تحرکات شروع شول امکان ولري چې 2015 او 2003 کال غونډه غبرګون سره مخامخ شي یا به مالی او ځانی تلفات ولې
پکتیا کې د دوهم سرحدي لوا قمندان ډګروال محمد ظریف زازی په اریوب زازی کې د دوه لورو د سیمه ایزو چارواکو او قوی مشانه ناست تایید کړه ویل موږ د افغانستان د بهرنی پالیسۍ لمخې هڅه کوو چې سرحدي لانجې د ډیپلوماټیکو او قومونو په واسطه د خبرو اترو لارې حل کړو ځکه خو مو د زازی د قومي مشانه او د فرضي کرخې ها خامیشتو قومونو په واسطه له مقابل لوري سره ناست وکړه
خلکو غونډه کړه دوه طرفو حتی دی طرف خواهد سرحد دی پاکستان مسلمان زده خبر مترکو چی کمر بندر پسیر پرتکوی چی پاس هم دشه آور اولی اونی مون بیاک ورشد دی مخانی ورشد
زازی زیاد اکلا کچیر مقابل لوره پخپل دریز تنگار وکلی او پلانجمنو سیمو که ده سرک جوڑولو یا هم ده اغزان سیم غزولو عملی حسا وکلی موک بایی پکلکا مخوانی سو
زما خپل مندان تا مونگ ده وزمار کرده چی باید پاکستان حکومت تا
بعد هغه ګډه ناسته کې د ګډونوالو په خبره چې پاکستان لوري د شپږ ساعته خبرو تر پایه پر خپل دریځ ولاړ او په یاده سیمه کې د اغزن سیم او د سرک پر تیرولو ټینګار کاوه او ځکه خو ناسته بې پایلې پای ته ورسېده کابو یوه لسیزه وړاندې هم په یاده لنجبنه سیمه کې د پاکستاني لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د سرحد ساتونکو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په پیښه شوې جګړه کې د سیمې اوسیدونکو او پاکستاني لوري ته د سر او مال زیانونه اوښتي وو اصیل زازی ازادي راډیو پکتیا
د اسری رادیو دروانه خبرونه په دوهم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاند څنګه او حقیقت سره اوس هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
والسی ژورنال رسپانې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په امنیتي ټیم کې پروان بحث لیکنه کړې او په فایل کې وایي د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي د افغانستان د جګړې وسنۍ وضعیت په اړه د یو بل مخالف نظرونه لري ورسپانه د چارواکو لخلی وای دا چاره د ولسمشر ټرمپ د امنیتی ټیم ترمن چې د افغانستان د ولسکلن جګړې د پایته رسیدو لارې چارې لټوي د اختلاف په یو نوې سرچینه بدله شوه ورسپانه د هغه کسانو لخلی چې د افغانستان د جګړې په اړه د رواني پټي ارزونې له بهیره خبر دی وای چې د امریکا استخباراتي چارواکي د افغانستان د کړکیچ په اړه منفي نظر لري خو پوځي کمانډانان بیا د استخباراتي چارواکو نتیجهګیری نه مني او استدلال کوي چې د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي کار ورکړي وال سټریټ ژورنال رسپانه په خپل دی لیکنه کې وړاندې وایي د اختلاف په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي کابل ته پتی روي وله سکلونو کې نه هم امریکایي جنرال واستوي را منستکی رسپانه زیاتوي د افغانستان د جګړې یو شمیر څارونکو اندېښنه لري چې د استخباراتي ادارو منفي ارزونه به ولسمشر ټرمپ وه هڅوي چې خپل د تیر کال اعلان کړې ستراتیژي چې په ترڅ کې زرګونه اضافي سرتیري افغانستان ته استولي پنیمه کې پرېږدي ورسپانه د هغه کسانو لخلی چې د افغانستان پر جګړې د امریکا د ولس استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لروان پټ بحث نه خبر دی وای په دې اړه د دې ادارو ترمنځ پراخه اجماع موجوده ده چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلان رایسي په تیر یو کال کې د افغانستان د ولسکلن جګړې لوري کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی خو رسپانه وای په افغانستان کې بیا د امریکا د پوځي کمانډانانو رسمي نظر د افغانستان د جګړې په اړه تر ډیره مثبت دی او دوی بیا د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه یو څه بدبینانه بولي رسپانه د چارواکو له خولې زیاتوي د اختلاف په دې اړه چې راتلونکي میاشتو کې ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د افغانستان د جګړې په اړه یو کره او نهایي ارزونه وړاندې شي په واشنگټن کې تاوده بحثونه راپورته کړي میامی هرالد رسپانه په جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسولګری د تړل کېدو په اړه یو ریپورت کې د پاکستان د سفارت هغه لیک ته اشاره کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استولې وې دعای کړې چې د ننګرهار والی د کنسولګری په چارو کې مداخله کوي ورسپانه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان صبغت الله احمدی لخلی ویلي یو سوې تفاهم په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو د اندېښنې سبب شوه خغلی احمدی ویلي د پاکستان د سفارت له چارواکو سره یو غونډه کړې او دا ستونزه به زر هوار شي دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړې چې ګوندې د پاکستان د کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کړې خو ویل لا کنسولګری بهر د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو لپاره کمیشن کاران له افغانانو زرګونه روپۍ اخلي او یو لوی اداري فساد او بې نظمۍ ته یې لاره هواره کړې چې دا غواړي له کنسولګری بهر د دې روان فساد مخه ونیسي
لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مول ټاکل شوې ده نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي د مکین مړی د شنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کپیټل ودانۍ کې ایښودل شوی و او هملته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر کړنی کوي
ټاکل سوی د سناتور جان مکین د امریکا په مریلند ایالت کې د بحری اکاډمۍ د خصوصي مراسمو پر مهال خپل ملګری او پخوانی ټولګیوال چک لارسن د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سي. د شنبې په ورځ د مکین مړی په واشنگټن کې په کاپیټال ودانۍ کې کښېښودل سو. په دغو مراسمو کې د امریکا پخوانیو ولسمشرانو چې یو وخت د مکین سخت مخالفان وو، جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم ګډون کړی وو. د دوی تر څنګ شاوخوا ټولو امریکایي لوړپوړو سیاسي مشرانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو، خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هلته نه و، ځکه د مکین کورنۍ د دغو مراسمو ته نه و بللی. د ټرمپ لور ایوانکا، د لور د ژوند ملګری یې جیرد کوشنر، د دفتر رئیس جان کیلی او ملي امنیت سلاکار جان بولټن په کلیسا کې په مراسمو کې حضور درلود. باراک اوباما د مکین په اړه په وینا کې ویل، جان مکین پر رښتونی استدلال او د نورو لیدلوري اورېدو باندې باور درلود. دی پوهېده چې که موږ د سیاسي او ګوندي ګټې لپاره حقیقت تغییر کړو، زموږ ډیموکراسي به کار ونه کړي. د مکین لور میګن مکین په مراسمو کې د خبرو پر مهال خپل پلار یو عظیم شخص وباله. دی ویل،
his quiet voice that spoke with authority and meant you
د په آرامه خو درنل هجول میګن برته پر اس پراسه ز پر اس پراسوم ز کوچنیوم خو خوابه دیسوم خو اوس چې لوی شځم او هغه وختونه را پیادوم زه د مخ بڼه را پیادوم چې زه پر اس پراسوم او برته می اس وځغلاوه زه د پسترګو کې ویاړ او مینه وینم. نظامی پرسونل د مکین تابوت د خپلوانو او ملګرو مخې ته تیر کړ او کلیسا ته یې ننایست. امریکایي سناتور او د ویتنام د جګړې پخوانی زندانی جان مکین د اگست په 15مه نیټه تر خپلې 21مې کلیزې څلور ورځې مخکې د مغزو د سرطان له کبله مړ شو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ګلبدین حکمتیار په مشه حزب اسلامي هغه راپورونه ردوي چې غنی له دغه ګوند سره د حکومت د سولې موافقه د سولې په خبرو اترو هیڅ اغیز نه دی کړی. د دغه ګوند رهبری شورا غړي همایون جریر وویل، کابل ته د حزب اسلامي راتګ له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دروازه پرانیستې ده. اجرایی ریاست بیا وایي هغه تمې چې خلکو د دغه ګوند له راتګ سره د سولې بهیر ته لرلې نه دي پر ځای شوي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان ځدران په راپور کې واوري.
حزب اسلامي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر مفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لري ګڼي چې ګویا د حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو لوړپوړي غړي همایون جریر د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
توافقنامه صلح اسلامی دروازه و باب صلح را
دی وی د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نور مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شوه. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړلیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي، د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړلیک د سولې په نور بهیر څه اغیز نه دی کړی. د سیګار په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دي چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخوا د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې یې. د اجرایی رئیس دوای مرسیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
توقعات او انتظارات چې وجود داشت در بین دولت جمهور اسلام افغانستان
د یو په افغان دولت او خلکو کې چې کوم هیله او خوشبینۍ د حکمتیار دراتګ او همدار از د سولې په اړه موجود وي، لبد مرغه د حکمتیار پراتګ هغه پوره نشوي او دراتګ لکبل یمون د خاصو تغیراتو شاهدان نه یو.
قابل توجه را ما شاهد نیست.
خو د حزب اسلامي د رهبرۍ شورا غړی همایون جریر بیا وایي چې حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د حزب اسلامي له وړتیاو استفاده ونه کړه. کارپوهان هم په دې باور دي چې حزب اسلامي ونه شوای کړای چې نورې وسله والې ډلې سولې ته وهڅوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه یونس فکور وایي اوس د حزب اسلامي مشر له نورو هغو ګوندونو سره چې غواړي د بې ثباتۍ له لارې خپلې ګټې تامین کړي یو ځای شوی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت 8:30 شوې د روان خبرونې په دوام کې دوه نیس پروګرامونه لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکولو کارونه بیرته پیل شي. په افغانستان کې نن یکشنبه د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت نوي قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي. په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. د پروان ولایت ځایي چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوځ ویلي چې د مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سختریزو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. ایران د ریوټرز خبري اژانس هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بالستیک توغندي سپارلې دي. ټاکل شوې ده د امریکایي سناتور جان مکین نن یکشنبه په خپل مورني ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. یو تن هغه مهال مړ او اتلس نور ژوبل شول چې د روسیې په سوچي هوایي ډګر کې د سخت باران او توپان له کبله د سپرلوی الوتکه د الوتل کرشي ووته. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د قرغیزستان له ولسمشر سورنبای جن بی کیوف سره په بشکک کې ولیدل. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم مطالب لوستلئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده.
تاندې څنګه
دا ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی ستونزه بیکاری ده. اکثره ځوانان وایي په هنتونونه لوستي خو سره لدی چې ډیرو ادارو ته سیویانی وروړي دندې ندي ورکړل شوی او بیکاره ګرځي. خوشته داسې ځوانان هم چې په نورو ادارو ندي ګرځېدلي بلکې خپل یو کاروبار را پیل کړی او پایلې هم ډیر ښې وي. په دې خبرونه کې د همداسې یو ځوان خبرې به واوري چې د خپل کاروبار څښتن دی.
یو فکر پیدا کی په څه شي کار کی بیا کوي شي خپل نور ملګرو سره مشوره وکي.
د خبرونه په پای کې به له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونه په برخه کې ډیر ځوانان روزل دي مرکه واوري.
هر تومره ایدیا چې لري دوی دیوال د تطبیق لارې چارې باید وسنجي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
دوشت کلن اسمت ایوب په بلخ کې زیږیدلی، تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او اوس په کابل کې اوسي. اسمت په دې وروستیو کې د خپل یو ملګري په مرسته د زود زود په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی چې خلک یې په موبایلونو کې له انسټال وروسته کولی شي مختلف ډوله خواړه، جامې، درمل او ځینې نور توکي فرمایش ورکړي او ترلاسه یې کړي. د دې اپلیکیشن له لارې د هغو کمپنیو، هوټلونو او پلورنځیو خدماتو او تولیداتو ته لاسرسی کیږي چې په زود زود کې ثبت وي. په یاد اپلیکیشن کې که څه هم د جامو او درمل پلورنځیو تولیدات شته خو ډیر تمرکز په هوټلونو شوی. دا چې ښاغلی ایوب ته څنګه د دې اپلیکیشن د جوړولو انګیزه پیدا شوه دی وایي.
څو مسلې وي، یو د رستورانتونو مینیو هر ځای کې نه وه موجوده. که یو چا یو مینیو پیدا کول غوښته نو مجبور و فیسبوک ته لاړ شي، رستورانت پیج لري نه لري مینیو پیدا کړي. مونږ غوښته دغه مینیوګانې د ټولو رستورانتونو په یو اپلیکیشن کې موجودې وي سره د عکسونو، قیمتونو چې خلکو ته د هغه اسانتیا را پیدا شي. دویمه مسله د خدماتو وه، د ډلیوري سرویس وه. رستورانتونو ټولو ځایونو ته ډلیوري نه کوله نو مونږ دسته او سرویس جوړول غوښته چې هر نقطې ته د ښار ډلیوري وکړي.
په افغانستان کې چې آنلاین سوداګري ډېره عامه نه ده او خلک په اسانۍ په آنلاین خرڅلاو باور نه کوي، ځینې هغه کمپنۍ چې آنلاین سوداګري یې پیل کړې وه حتی له ناکامۍ سره مخ شوې. خو ښاغلي عصمت ایوب ته د آنلاین کاروبار تجربه څنګه وه؟
هر مشتری چې یو ځل سفارش ترلاسه کړی ده هغه به موږ ریګولر مشتری ګرځېدلی، دایمي مشتری ګرځېدلی، ځکه د هغو هغه باور جوړ شوی ده. زما په نظر دلته په افغانستان کې داسې څه شته هم نه، داسې شرکتونه شته هم نه چې هغوی آنلاین کار کوي یا واقعا کار کوي، نو کوي هم ډېرې تش په نامه دي، نو خلکو باور نه ده جوړ شوی. او د زوت د کامیابۍ هغه خبره هم په همدې کې ده چې کار کوي، روزانه کار کوي، یعنی واقعا خلک کوی شي او چې سفارش کی او خپل کور کې یا دفتر کې هغه مغزای کې شوی ترلاسه کی.
عصمت ایوب اوس خپل دفتر لري او لسو ډیر نور ځوانان هم کار ورسره کوي. دوی ته په آنلاین ډول د خلکو لخوا فرمایشونه راځي او دا ځوانان بیا د موټر سایکلونو په واسطه د خلکو تر کورونو رسوي. خو دوی په هر فرمایش یا سپارښتنه کې چې د مشتریانو لخوا یې ترلاسه کوي څومره ګټه کوي؟
په هر سفارش کې رستورانت زوت ته 15% ګټه ورکوي د هغه سفارش ټوټل یا مجموعي قیمت نه، نو دغه یوازنی د عاید لاره ده. همدې لارې نه موږ عاید پیدا کوو او خپل کارونه مخکې بیایي.
ښاغلی ایوب وایي دا چې ډېر ځوانان بیکاره دي، دوی کولی شي د هسې کېناستلو او د وخت د ضایع کولو پر ځای خپله یو کاروبار راپیل کړي او پرمختګ ورکړي.
یو فکر پیدا کړي چې په څه شي کار وکړي، بیا کوی شي خپل نورو ملګرو سره مشوره وکړي، خپل ملګرو ته قناعت ورکړي، یو یا دوه په دغه فکر یا په دغه آیډیا باندې په ګډه کار وکړي. نو همدې ځینې شروع کیږي تر څو چې سړی وړاندې ځي، نور خلک ویني او نور خلکو سره کار کوي او دغه دغه طرحه غټیږي. کاروبار ډیر وړوکی کیدای شي، وړوکی تر دې شي ته یو کتاب پلورنځي نه کتابونه واخلي په قرض، او په یو بله سیمه کې چې ته یو ضرورت ویني چې هلته کتابونه خرڅیږي هلته خرڅ کړي او بیا د کتاب پلورنځي پیسې بیرته ورکړي او خپله ګټه پکې واخلي. همدغه کاروبار ده، مطلب له هر وړوکي سټیج نه شروع کیدای شي.
خوشحال ستانکزي چې د زوت زوت اپلیکیشن کارولی په دې اړه خپل نظر راسره شریکوي.
د زوزود اپلیکیشن ما کارولای دی او دا یو نوښت دی په د ټکنالوژۍ په برخه کې. کولای سي چې د کابل څومره هوټلونه چې دوی سره راجستر دي د ټولو مینیو په یو پاڼه کې وګورئ او د خپل خوښي توکي یا خوراکونه غوره کړئ او دغه وروسته تاسو ته د ټول محاسبه کیږي او تاسو ته تر کوره در رسول کیږي.
په کابل کې د یو هوټل مسؤول الهان وري چې له زوت زوت کمپنۍ سره قرارداد لري وایي دوی ته ډېره ګټه رسولې او هر ورځ له دې لارې ډېر فرمایشونه ترلاسه کوي. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې دغسې لویه واړه تجارتونه پیل کړي او خپل ژوند جوړ کړي.
زه له ځوانانو دا هیله لرم د دې په ځای چې دوی په نورو مسایلو وخت ضایع کړي، را دې شي د خپل راتلونکي په اړه دې فکر وکړي، یو څه دې له ځانه جوړ کړي او یو ابتکار دې وکړي چې نورو ځوانانو ته یې هم ګټه ورسیږي.
ځوانانو دغه هم مستفید شون.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرارې د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
دا چې د خپل کاروبار پیل اول یا کار ایجادونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور وي، آیا د یو کار د پیلولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته، او هغه ځوانان چې غواړي خپل کاروبار را پیل کړي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونې یا د خپل کاروبار په برخه کې یې ډیر ځوانان روزلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
پیمان صاحب، په دې وروستیو کې ځینې ځوانانو ځینې اپلیکیشنونه جوړ کړي، ځینې واړه تجارتونه یا لوی تجارتونه یې پیل کړي دي، دا خپل څومره ګټور دي د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره؟
دغه شی ته په هغه تخنیکی برخه کې ورته کارآفرینی وای یا انټرپرنورشپ وای په انګلیسي کې، هغه چاته ویل کېږي چې تشبث کوي، یو نوښت یا خلاقیت رامنځته کوي په ټولنه کې، یو خلا ویني، یو اړتیا ویني، او د هغه اړتیا د رفع کولو لپاره نوښتګري کوي، او یو داسې یو پروډکټ تولید یا خدمات وړاندې کوي چې کولی شي هغه اړتیا مرفوض یا په عین حال کې اقتصادي وده رامنځته شي. نو زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغان وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نشي کول چې 300,000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرورت ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپل په کار بوختي، او دوی اوسي کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی؟ که نه دوی به پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي.
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دې څنګه یو کاروبار پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیه دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا دپاره دوی د حل لاره پیدا کوي، او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 افغاني جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ کول پیسې درلودو چې فیسبوک یې شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موافق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نامه ډېټ کپیټل، یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، اما نه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه آیډیا لرم. ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي، یا کار وکړي ورسره، یا قرضه ورکړي، یا نور شیان.
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانانو سره زه مخامخ شوم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کې دې باندې فکر کوو، درې کاله کې ژور باندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې 15 کاله عمر باندې فکر وکړي، فکر کول ته ونه کول چې نورم فکر درته ایجادوي. په عمل کې ژور باندې کارونه کې، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ایدیا دې رښتیا هم تطبیق ورده کنه ده. نو اول دوی دی وکړي چې هر کوم تومره ایدیا چې لري، دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایدیا کولی شي چې یو ښه ایدیا وي، مګر هغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته بعضې مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. کله چې یو ایدیا لري، دوی باید وګوري چې په ټولنه کې د ده هغه ابتدایي کسټمرز یا مشتریان څوک دي، هغوی سره باید کښېني، خپل ایدیا دوی ته وړاندې کړي، ورته وپوښتي چې څنګه دغسې یو اپلیکیشن لرم په موبایل کې، یا یو داسې یو خدمات غواړم چې وړاندې کړم، یا داسې یو پروډکټ تولید غواړم چې عرضه کړم بازار ته، تاسو دغه شی غواړئ که نه غواړئ؟ دې ته مثلا په هغه تخنیکي اصطلاح کسټمر ډسکوري وایي، چې تاسو خپل مشتریان پیژنئ، د هغوی اړتیاو باندې نور هم خپل پوهه زیاتوئ، او ورپسې کولی شئ چې ډېر ډاډ سره مخته لاړ شئ، او دوی ته مثلا تاسو خپل کله چې خپل کسټمر ته پیژنئ، تاسو کولی شئ لاړ شئ دوی ته هغه خدمات وړاندې کړئ. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ، څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم. یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعض ځوانان دي چې کله ایدیا لري، اول کار چې دوی کوي دفتر نیسي، بیا یاد دي کې چې عاجل یو ویب سایت ورته جوړي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسی. پیسې باید شانو باندې مصرف نه شي، خو څنګه غوښنه چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوه شي، خپل ایدیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل پښو ودرېدی، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایت دا شان جوړ کړي. په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جرأت وکړي. که تاسو وبیریږئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی وایم. هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونه په سیر تر پای واوري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو، او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي، او څوک اساسي قانون پر ځان باندې نه عملي کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، لده سره به مرکه ولرو، او په همدې اړه به ور سره خبرې اترې ولرو. لتا سمنه چې لموږ سره استي هاشمزي صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک ک پایلې لدینه کوچه. افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی، په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو. د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دلته خو موږ مسو په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي، د موږ نوم نه ښکاري کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي هغه مواد چې تر اوسه پورې په تطبیق شوی نه دي، موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو. هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده، چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی هغه عامه خلقو ته، او بل ډیپارټمنټ بچول لرو هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځنګلی وظیفه کې چې یو وزارت لري، یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځنګلی وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چک لیستونه ورته وایي، چک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه دا به داسې اجرا شي. عمل تزي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي، بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکي. چې راپور شي ورکي، بیا هغه وزیر او یو مسؤول اداره چې هغوی هغه دلته به غواړي ورته به وایو چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوو. په دغه ځانګړی وخت کې که تاسو تطبیق کوي ښه، که نه کوي موږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه بوت سره خبرې کوي، ورته توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب ستاسو د دې کمیسیون هغه دندې وي چې تاسو تشریح کړي، خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو موږ ډېر لرو. په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کیږي، ورته وایم چې ټول مواد به تطبیق کیږي. هغه په هغه مملکت کې، په هغه ځایونو کې جګړه به هلته به وي، بیا دغه دغه مشکل ده. مشکل چې مونږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي الته تطبیق کیږي. دا یو فصل مونږ په قانون اساسي کې لرو، دغه د بشري حقوقونو د چي دي، دغه ځنګلي الته مواد شته چې دا به تطبیق شي. الته باندې کیږي مونږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکو کې د فرادي کهلمندي مونږ خلمند سوالونه الته سو ولس ولیدی او الته خو بیا کوموی غرب د بشری حقوقونه الته تطبیقی کی دولت خو تطبیقی دولت خو مسئولیت پکې لري او الته خو مخالفین نمشته مونږ څنګه کنټرول وکړو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیقی مونږ ګورو چې تطبیق نکي الته محکمه نشته انګه د انفرادي اشخاص او ځنګړي حقوق الته تطبیق نکيږي خو دا جنگ ده جګړه ده
ترې سپتاس دا سیمو یادونه کړل چالت جنگ ده عملا اوس یو شمیر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسو یادونه کړل لکه هلمند شو یو شمیر نور ولایتونه خو اغه سیمه چې امن دي د کابل په ګډون باندې دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړي او کوم خلک مانی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتي
دا خو ډیر به تاسف سره وای ما چې هر څوک چې خبرې کوي اغه شرط چې دادی چې حقوقدان وي په خصوص چې خبرې کوي د حق باید چې حقوقدان وي که حقوقدان نه وي به داسې تعبیرونه چې وي چې مشکلات به خلقيږي داسې کسان داسې خپل داسې خبرې کوي چې د حقوق سره او د قانون سره سره پټ کړ کیدی به دا مشکل پیدا کوي دغه مشکل دادی چې په رادیو کې په تلویزیون کې باغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي چې پون نشي بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلقي
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بیلګره ته ویلې شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسو راغوختي وي او دلته مرته مثلا یو وخت اړه ورکړي وي او یا مو باغه مواد رئیس جمهور ته ورسولي وي
هم دغه شوې د وزارت مطبوعات کې وزیر مطبوعات پدوس کړی دی ته راغلی وي موږ ورته ویلی وو چې دغه د قانون اساسي الته نقض شوې دي باید دا هغه موږ وعده ورکوي چې دا نقیصه به رفع کوي اوس موږ ځنګلي آیتونه بامیان ته تللی دي او هرات ته تللی دي هلته چې مکتبونه شته مدرسې شته او پانتونونه شته د دوی چک لیستونه موږ ته وایي چې قانون اساسي الته سه مشکلات لري او په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر د ترازی ورته به وایي چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې موږ مواجه شو یو او دا ورته به وایي چې دا رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته د ترازی
رئیس تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمیر خلک کینی غوي د قانون خلاف خبرې کوي اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده یو د قانون ماتول دی عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي تاسو منئ په افغان دولت کې په یو شمیر چارواکو باندې د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمیر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضي قانون ماتي تاسو منئ
دا سبب وایو چې د اساسي قانون نقض شوې دي د لکسان شته چې دا به نقض کوي یوې عمدی ده یوې غیر عمدی ده غیر عمدی ته موږ وایو چې قانون تطبیق نکي هغه بل چې عمدی قصدي به کوي هغه ته وایو چې دا نقض کوي دل مثالونه دلته شته چې په ولسی جرګه کې الته قانون اساسي عمده خصي چې قانون وایي مراد شوی ندی مونږ بل ځای نه هم شته چې قانون اساسي الته په عمده درسي چې مونږ تعبیر وو او مونږ تفسیر وو هغه تطبیق نکيږي مونږ دپارټمنټ نه په دغه بوختي چې دا نقیصه رفع کی
تاسو بیا ونه وکړ رئیس چې یو شمیر خلک یا په دولت کې یا په پارلمان کې هغه په قصدي ډول باندې قانون ماتي نمونه را تخصیص شي منی سوق دي دغه خلک
داسې به وایو چې یو دلته کسان شته دلته ګروپونه شته چې دا دوی د قانون اساسي سره معرفت هغه کلی معرفت ورته ورسره نشته بیا یو قصدي کې یو د عدم ناپوهی سره د دا کارونه وکوي چې قانون د خپل ځان تطبیق نکړي. داسې کسان شته مونږ خو څنګه به ورته وایو چې د خو مونږ به جمع کړو هم داسې ویلی شو چې یو ډېر کسان دلته شته.
تاسو چې راغلي سید دی په اساسي قانون د سر کمیسون ریاست ته تر دې د مارقام تاسو سره تبن موجود دي شمیرې موجود دي سو ور قانون اساسي نقص شوی دی په بیلابیلو مواردو کې.
یو خو در توایم قانون اساسی وای چې هغه مسوده قوانین چې شورا تزی هغه په دفتر کې تل ثبت کیږي دوی یو میاشت لري چې دا قانون به پاس کی او په تصویب کی هغه دا نه مراد کیږي. دا موږ د شورا سره مکتوبونه تل لیکلې دي چې دا نقص رفع شي. یو قانون اساسی وای چې هغه او دوی وای چې په صدر مک او ورده کتابونه ولول لري په ورده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه او د تاریخ موږ معیار ندی هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غوړ کوي آلته ځي به دا تاریخ دا تاریخ مونږ مراته وو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي مونږ وینو دا سینه ده هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معاملکی کی د تاریخ یو میاشت دغه زینه دغه وخت نشو کیږي.
رئیس بیا شمیر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بلابلو مسایلو کې قانون مات ک تاسو منئ؟
خب هر څوک چې دلته راځي پر رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ په بور باندې غر کوو هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چی رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقص کی بیا د سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی د کوم ځای کې په کوم وخت کې
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبت نتیجې ورکړي دي تر اوسه؟
موږ مخکده ته مواله دي چې موږ د ډیپارټمنټ لري ډیپارټمنټ په ولایت کې زی په د وزارتونو زی په اداري غیر اداري دولتونو د ادارو ته زی آلته چک لیستونه دي هغه چې د ټولو معلوم شي چې دا قانون اساسي ول دلته تطبیق شوې نه دي دا مونږ ته ولاندې کی بیا مونږ د امرین دلته غواړو ورسره خبرې کوو د مونږ وظیفه ده دي آگاهی ورکو اتباته او په ولایت کې زی او بل مونږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکر کې نه وي هغه بل مسأله ډېر مشخصه سوالونه چې مونږ ته دلته راځي مونږ ته ورته ځواب وایي دا انتخابات په باره کې مونږ ته یو سوال دلته راغلی دی انتخابات لار مې باز کړه د انتخابات انشاءالله په یوه کار کې انشاءالله به دلته انتخابات به شروع کړي.
ژوند سولې ژوند دې نو خوشاله نه خل